په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په خیبر ضلع کې د پولیو کمپاین پر مهال وسلوالو یو پولیس سرتیری وژلې دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له سبا څخه د چین څلور ورځنی سفر پیلوي او په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا. په خیبر ضلع کې وسلوالو د پولیو کمپاین د کاري ډلې د حفاظت پر چارو مامور یو پولیس سرتیری وژلې. د خیبر د پولیسو بیان ظهیر اپریدي نن مشالډو ته وویل چې وسلوالو جمرود په بکر آباد سیمه کې د پولیو د واکسینی ډلې د امنیت لپاره پر ګمارل شوي پولیس والا عبدالخالق ډزې کړې دي او په نتیجه کې هغه وژل شوی دی. پریدي زیاته کړې دا پیښه نن سهار هغه مالو شو کړه چې عبدالخالق له خپله کوره د ډیوټۍ لپاره روان و. په لار کې موټر سایکل سورو وسلوالو په نخه کړل. پریدي همداراز ویل پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د نن څخه د پولیو یا ګوزنډ مخنیوي لپاره ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو وو ورځنی کمپاین پیل شوی او د فبروري تر نهمې به دوام کوي. د دې هېواد سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان لیکلي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کمپاین رسمي پرانیسته وکړه. شریف په هغه مناسبت په خپله وینا کې وویل چې په کمپاین کې به میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. په پاکستان کې تیر 2023 کال د پولیو وو او یا مثبتې پیښې رپورټ شوې او په روان کال کې بیا تر اوسه هلته یو ماشوم ګزند وهلې ده. له شمالي وزیرستانه به کروشوي کډوال وایي خپل احتجاج پرون لاغې وروسته ختم کړل چې پوځي او انتظامی چارواکو د دوی د غوښتنو د منل کېدو ډاډ ورکړل. په بکخیل کې میشته د کډوالو د جنورۍ له یو دیرشمې راسي د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو د یو ماشوم د وژنې او د یو بل د ټپي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت وهلو. د مداخل قبیلې یو مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر ګلالم پرون ماښام پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې پوځي او انتظامی چارواکي په ننواتې ورغلي او د احتجاجانو غوښتنې یې منلې دي. په شمالي وزیرستان کې ځینو پوځي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نمونو نښولو په شرط مشال ډو ته پخلی کړی چې د احتجاجانو غوښتنې مدل شوي دي. پوس په قبالي سیمو کې وخت نا وخته د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوی کوي، خو د سیمې عام خلک بیا شکایت کوي چې په هغو عملیاتو کې اکثره وخت دوی ځورول کیږي. ټاکل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له سبا یعنی د فبروري له څلورمې نه تر د اتمې نیټې پورې د چین رسمي سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په لیږلي او بیان کې ویلي چې ولسمشر زرداری دا سفر د خپل چینایي سیال شي جن پینګ په بلنه کوي. په بیان کې زیاته شوې چې آصف علي زرداری به په بیجنګ کې له ولسمشر جن پینګ د هغه هېواد له وزیر اعظم لی چانګ او نورو یو شمېر لوړپوړو چینایي چارواکو سره لیده کاته وکړي. د بیان تر مخه ولسمشر زرداری به د چین له چارواکو سره د چین پاکستان اقتصادي رهداري اړوند پروژو تر څنګ د دواړو هېوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد پر ګډه مبارزه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پروستو کې په پاکستان کې پر چینایي وګړو خونړۍ حملې شوې دي. په کراچۍ کې د چین کونسل جنرال د 2023 د نومبر پر 20مه په بیان کې له پاکستانه غوښتي ول چې په هغه هېواد کې د موجودو چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کوټلي اقدامات وکړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر دا خبره مشال ریډیو ته تایید کړې او ویلي چې پیښه نن ماسپخین مهال شوې ده. د یوناما په خبره په ډزو کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکې برسیرن ټپي دی، خو یوناما زیاته کړې د دوی ساتونکو د طالبانو پر عسکرو ډزې نه دي کړي. په عین وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان د عبدالمتین کانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې پلټنې پیل کړې دي. او د سوریې په شمالي منبج ښار کې نن یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي چې پکې زیاتره بزګرانې خزی دي. په هغه ښار کې کوردی ځواکونه له ترکی پلوه ډلو سره په جګړه بوخت دي. د شام سرکاري رسنۍ سنا نیوز د ملکی دفاع د مرستندوی ادارې وایټ هیلمټ په حواله وایي دا خونړۍ پیښه پر یوه ځایي سړک هغه مالو شوه کله چې د بزګرانو وړونکي یوه ګاډي ته نږدې یو موټر وچاودید او پکې څوارلس ښځې او یو سړی وژل شول. خبر زیاتوي چې په پیښه کې پنځلس ښځې ژوبلې شوې هم دي او دا اندېښنه ده چې د مړیو شمېر زیات شي. تر اوسه د دې بل ذمهواري چا منلې نه ده. دا حمله په شام کې لاغ راسي چې اسلام پال یاغیانو د 2024 په ډسمبر کې د پخواني ولسمشر بشار الاسد حکومت چپه کړ او د هغه هیواد کنټرول یې ترلاسه کړل. دویمه هغه ده. تر دې مخکې د شام د بشري حقونو د څارلند میشته ادارې ویلي ول چې د فبروري په لومړۍ نیټه هم په منبج ښار کې یو پوځي مرکز ته نږدې په یو موټر بمي چاودنه کې نه کسان وژل شوي ول چې پکې ترکی پلوه جنګیالي هم شامل ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. لرن څخه پاکستان کې د روان 2025 لومړنۍ د پولیو ضد کمپاین پیل شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د کمپاین لپاره ټول اړین انتظامات کړي او هڅه به وشي چې تر 500 کال پورې عمر لرونکي هر یو ماشوم واکسین شي.
انتظامات شوی دي چې کله ټول ماشومان واکسینیټ کیږي نو علاوه مونږ دا پورې نه ځان خلاصيږي.
د کورمه سنی او شیعه مشرانو خپل جرګې ته نن په دویم ورځ هم دوام ورکړی دی. د جرګې او مشر وایي د کورمه د نام نه تر شا تر ډیره د سنیانو او شیعګانو ترمنځ د ځمکو لانجې دي.
تیونیشس په بل پېښور کې کیږي چې څوره د کورمه جنگ جوړ شي حالت خراب شي د ځمکو نه خراب شي.
او د سوات عام خلک او کاروباریان د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې شکایت کوي.
کله د سار نه والا دریو بجو پوری بجلی نه پیسې به مونږ نه پویا ټول زمونږ لندن چې نه په بجلی باندې ده.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. نن په پاکستان کې د 2025 کال د پولیو لومړنۍ واکسینی کمپاین پیل شوې ده. ویل شوی چې د ورځنی کمپاین پر مهال به تر 500 کال پورې عمر لرونکو میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وال مخه هر وان کال پاکستان کې یو ماشوم ګزړن وهلی دی. په هغه هیواد کې تیر کال واو یا ماشومان ګزړن وهلي ول چې زیاتره یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ول. په دې اړه تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا درمه فبروری نه پیل شوی دا کمپاین به تر 9 فبروری د خیبر پښتونخوا په شمول ټول پاکستان کې دوام لري. دا سرکاري شمیرو تر مخه ټول پاکستان کې سباندې 3 کروڑ او خیبر پښتونخوا کې سباندې 15 لکه تر 500 کال ماشومان ته به کور په کور کوسه په کوسه اډو کې روغتونونو کې او صحت بنیادی مرکزونو کې د پولیو ضد دا څاڅکي ورکول شي. خیبر پښتونخوا کې د پولیو څاڅکي ورکونکو لپاره ټینګ امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوی دي. ځکه د هیواد په بیلابیل برخو کې پولیو څاڅکي ورکونکو او د دوی سره ساتونکو امنیتي هلکاران وسلوال لخوا وخت په وخت په نخه کیږي. هم د پولیو مخنیوي لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا ټاکلې شوې چارواکي طارق حبیب مشال لیړو ته وایي چې د امنیت لپاره د 500 سرونه سیوا پولیس او نور امنیتي ځواکونه به دوی سره ډیوټي کوي.
د کمپاین د لپاره فل سکیورټی تنظیم شوې دي او مور دن 50,000 پولیس پرسنل ډیپلای کیږي چې کمپاین هر لحاظ سره کامیاب شي. سیکنډلی تاسو علم کې دي چې د 2025 کې یو کیس رپورٹ شوی دی ڈسٹرکٹ خان یونین کونسل لچھرانا. نو فل انتظامات شوی دی دیکھے ہر سڑے منڈے او ایفرٹس کئی لگے دے چیدہ کمپین مونگا کامیاب کو دیکھے با مونگا امید لرو چی چر تم معشوم پاتے نشی چی کلا ٹول معشومان ویکسینیٹ کی گی نو علا با مونگا دا موزی مرض پولینا زان خلاصی گی.
بلخواتی رشو خواہ وہ میاش ترہ سے دا تنخواگانو نے ملاوی دو لوجی دا صحت محکمی نرینا او زنانا اهلکارانو د کار کولو نه بایکاټ اعلان کړو. خو له وایي چې د پولیو رنز مخنیوي کار دی نو ځکه خپل بایکاټ وزنډو او چارواکو سره خبرې اترې هم روانې دي. دی وایي که غوښتنه ونه منل شوې نو خپل بایکاټ په د دې کمپاین ورسو دوامدار وساتي. د پولیو ساسکو ورکونکو صوبایي سازمان مشر علمین افتخار په دې باب له مشال لیړو ته وویل چې زیاتره پولیو کمپاین کې کارکونکي د سوندو سره مخ دي. نو باید حکومت د دوی غوښتنې زر تر زر ومني او دوی لپاره تنخواګانې ورکړي.
دے مشرانو سره انگیج نو مسئلے حل نه دی لا صرف یو سیل ری شوی دا ونا نور دا پارا بجٹ ریلیز شوی دے اس پتا بلگی چے مطلب دی پکی اس سو سیل ریز ورکی نو اور نور ایشوز ٹول چے کم دی اگر دا پارا مشرانو سر غشورو دی مذاکرات نو بس دا کا مطلب بائیکاٹ ڈیلے کی دی شیخو دے پسے بیا بل کیمپین امشتے بل امشتے نو فیل حال مور سر پا دی ماندے ڈیل کرو اگی اگا پروسیس لگون دا کے مخیطہ بوتو نو اس کیمپین با انشاءاللہ کو
وزیر اعظم شہباز شریف ہم دا کال 2015 لمبے پولیو زد کمپین پرانستا دا فبراری پا دہما اسلام آباد کے کڑے اویلوی چتیر کال ہیواد کی وہ او یاد پولیو کی سنن مختشو اوسخ کال یو کی سٹڈی خان نا رپورٹ شوی دے خوائے پولیو رنگ با پاکستان کے ہم ختم وی او گاونڈی ہیواد افغانستان سر ہم دے لڑکے دا نڑیوال ادارو للارے مرستے روانی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د شمالی وزیرستان د بکخیلو کډوالو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی ویلي احتجاج تر هغه وروسته ختم کړل چې پرون ورته پوځي او انتظامی چارواکي پر نماتی ورغلل او د دوی د غوښتنو د منلو ډاډ یې ورکړ. د بکخیلو کډوالو د امنیتي ځواکونو په ډزو د یوه ماشوم د وژنې پر ضد د جنورۍ له 1:30 نیټې راهیسې احتجاجي پرلت وهلی و. چارواکو هم مشال لوی ته ویلي چې د احتجاجیانو غوښتنې منل شوې دي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د احتجاج مشرانو په وینا حکومت لخوا راغلو انتظامي او فوجي چارواکو یې غوښتنې ومنلې. دغه احتجاج کډوالو له هغې وروسته پیل کړ چې د دوی په وینا د جنوري په 1:30 د اف سي ځواک سرتیرو لخوا ډزو کې د دوی یو ماشوم وژل شوی یو ژوبل شوی و. احتجاج کوونکو د وژل شوي ماشوم جسد پر سړک کې ښودلی و. د احتجاج مشران وایي چې چارواکو د پښتو روایاتو سره سم ننواتې وکړه، د پېښې ککړو ضد انکوایري کولو ډاډ یې ورکړ او شهدا پیکیج یې هم منظور کړ. د مداخل قبیله یو مشر او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر ګل عالم خان د غلطه خپله وینا کې وویل چې حکومت فوجي غوښتنې ومنلې. دوی مطمئن شول نو احتجاج ختمولو اعلان کړی. په میرام شاه کې فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو ته د بنو او شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او فوزی چارواکي ورغلي ول. هر ډول انصاف ورکولو ډاډ یې ورکړی. دوی وویل چې د غلطه د وسله والو ضد کاروایی شوې وه، خو په غلطي سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوی و چې په هغې خفا دي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. بکاخیلو کې یو حکومتي کیمپ او بل هغې سره نږدې هغه کیمپ دی کم ته چې نږدې میاشتو کې زرګونه کورنۍ له افغانستانه راستنې شوې. دغه کډوال د داخل تحصیل یو شمیر سیمو دي چې لا خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمې سنی او شیعه ولسی مشرانو نن پر دویم ورځ هم خبرو ترته دوام ورکړی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې ناسته کړې وه او نن یې بیا ویلي چې په پېښور کې به هم جرګه کوي. په پرونۍ جرګه کې دوی په کورمه کې د دائمي امن په موخه پر شته خنډونو وغږېدل او فیصله وکړه چې د خبرو سلسله به جاري ساتي. پرونۍ جرګې ته د مشال ډیو خبریال طاهر خان هم ورغلی و. اول ته یې مشر حاجی عزت ګل سره مرکه کړې ده. نو راځئ دا واورو.
اوس یو نشست په بل پشاور کې کیږي. ان شاء الله بیا به دا جرګه دا ټول گرینڈ جرگا او د فریقین والا دا اوپر مې ته چې د علاقې علاقې کوم مسائل دي د تشي ولوي غابز کندې کنه ختميږي او خبره دار کوم مدین دی فریقین دی خبر آغا نوڑو کی کئی نی اسنی اسنی دی شی نا نو حکومت ورسا گزارا کئی که حکومت زور رو اخلی چاسے پا بعد حالاتی نور با پا بعد حالاتی حکومت سا خدا خبر ہے چا اپریشن بھی وکی چا اپریشن کی نور تکلیف رسی گی
یو خب جواب راکے میرا بانی بیستا سو دا پا کورو میں کچھ مسئلہ دا 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 زمکو مسئلہ دا کہ دا دا شیئر سنی مسئلہ دا
جی دا سی چل دے چا دو پیوے خبریں صابر نشتا دا یو بل مسئلہ کیوں چیڑی خو زیاد تر مسالہ پس جائیداد بندے دے پس مکے بندے چکم جے کے علی تشی کا بے شوے دے علی سنت ملک نپری گدی چا علی سنت کنز بندے کا بے شوے دے آباد اغتا دے علی تشی تا نپری گدی زیادتر مسالے زمکو نرہو چاہتی گی چا چورا دکور میں جنگ جوڑ شے حالات خراب شے دا زمکو نر خراب شوے دے
قبائلی مشران مذہبی مشران تردے وقت ولی پدے کی ناکام نشول چی دا دا کلونو کلونو دا زمکو مسئلہ دا کور میں مشرانو حل نکلے شوا آو تکلیف چی وی درہم گڑے راشی بکے بیا اللہ سوہا نکی دو ولی داستا سو ناکامی نشا
دا دا چال دا جی چا دا 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 گو دا کور میں علی تشیو علی سنت والا ناکامی دے چاننا دے چا کم چا ظلمان زمک اللہ دے کڑی کابیز دے غا آمن نگواری
د کورمه د زرګې لیوا مشر سره چې نوم یې د حاجی عزت ګل زموږ د خبریال طاهر خان مرکه مورید
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خیبر ضلع بره باړې تستنو شو کډوالو د فبروري پر دویمه مشال دوی ته ویلي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دوی غوښتنه کوي چې باید د پښتونخوا د نورو اغېزمنو سیمو په څیر حکومت دوی ته هم پاملرنه وکړي. د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې مرستیال ګلنواز خان بیا مشال دوی ته ویلي چې د باړې او تیرا میدان په شمول بره باړه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په منظور شوي ځانګړي پرمختیايي پلان کې شامل ده او هلته به د خبره چې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره کارونه کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د بارے باڑے سندانی او مشر شیخ گل پردی مشال ریڈیو ته ویل چې خواوشا درې کال وشول چې خپل سیمې ته استانه شوی خو تر اوسه ورته حکومت پام ونه کړ او د ژوند بنیادی اسانتیاونه محروم دي.
د درې کوله کې همو بنیادی چې کم مسالې دي چې پاغه کې واټر چینل دي سرکونه دي او سی سی پی سروه دو هم دا شونته دي تاګ ور تاګ لاري دي او توی باندې چې کوم ویل دریا یا یو پاغه باندې پول مسله دو تعلیمی مسائل دی د صحت مسائل دی آلته چې کم سکولونه دي بالکل شتانه په اپنی مدد آپ کے تحت چلور پنځه سکولونه غا خلق چلوی دی خدمت خلق پر سوسائٹی په تعاون سره د سن دونه او د سپین درند و نګروسی او ترخو کاس دروانډي او کندو جماعت او شیخ ملک و دری مونږ د خلق به دغه ته مجبور شو چې مونږ به نه خدمتونکو احتجاج کوو.
د برې باړې د خدمت خلق کمیټې او مشر مقبل خان اپریدی ویل چې زیاتره متاثره شو کسانو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه لا نه ده ورکړل شوې او لکړه وا ډک ژوند تیروي.
نو خلک چې کوم دی امدا سي چې کوم دی پټینټونو کې گزارا کوي او پټینټونو یا په یو یو کمرا کې چې کوم دی هغه خپل ژوندګي تیروي. کوم دی کورونو سروې دو هغه هم چې کوم دی امدا سي پراته دو خلکو ته چې کوم دی تر اوسه پیرې نه هغه سروې شوی دو و نه چې کوم دی کاکما شوی دو نه دیغه چې کونه ریلیز شوی دی. په لوکا کې چې کوم دی یو قسم سہولت نشته دی ځکه چې نه دا لوکا کې سکولونه شته دی نه چې کوم دی د روډ سه تنظیم شته دی نه د سخلو د اوبو څخه بندوبست شته دی نه وسره چې کوم دی د مو د نیم کوم د توي چې کوم دی په یو سیټ باندې پروت دی او د بل نیم کوم چې کوم دی دا په بل سیټ باندې پروت دی او د دغه چې کله د سیلوبونه راشي نو د دغه د تلو رو تلو چې کوم دی یو ځر یم نشته دی مو شومون رو پیری کیږي په دا و بو کې رو پیری کیږي په دا یخنی کې رو پیری کیږي.
د خبر زلې د بیا بهاله څنګه یو چارواکي اډیشنل ډیپټي کمشنر ګلنواز خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویل چې په باډا او تیرا کې پرمختیایي منصوبو باندې کار روان دی او د برې باډې په شمول به په تیرا میدان او ورسره نورو جوختو سیمو کې هم زر د ورانو شوو کورونو د بیا بحالۍ سروې پیل شي او یو شمېر ولسي ادارې به پکې جوړې کړل شي. په برباډه کې د سپا کمرخیل، ملک دین خیل، کمبرخیل او د کوکی خیلو ځنې کورنۍ آباد دي او یوې اندازې مطابق دا څخواوشه 15,000 کورنۍ دي. برباډه د باډې مرکزی بازار نه په خوښه 15 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه سیمه ده چې یوه برخه یې تیرا میدان سره لګېدلې. د خیبر ضلع په باډه، برباډه، تیرا میدان او راجګال کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي وو او له دې عملیاتو په زرګونه کورنۍ له دغو سیمو کډه شوې وې. خو په 2018 کې چې کله هلته پوځي عملیات سرته ورسېدل نو خلک ورته بیرته راستانه شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د دې پاټای او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال غړي ارمان لونی دریم تلین ولمانځه. په تلین غونډه کې د سیاسي فعالانو ترڅنګ لیکوالانو هم ګډون وکړ. ارمان لونی د 2019 کال د فبروري پر دویمه نیټه په بوري ښار کې د پولیسو د یو ځایي مشر لخوا د وهلو پر مهال مړ شوی و. پی ټی ایم او دغه کورنۍ تور پورې کوي چې هغه وجنه په قصدي ډول شوې وه. خو هغه وخت بیا د بلوچستان حکومت ویلي وو چې لونی د زړه د دورې له امله مړ شوی و. د نوموړي د مړینې د پیښې ضد په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې احتجاجونه شوي ول. تفصیل د سمد شبنم په رپورټ کې.
ګڼو سیاسي غړو، فعالانو، شاعرانو او لیکوالانو په دې تلین غونډه کې برخه واخیسته او د ارمان لونی پر ژوند، کامې مبارزه او ادبي خدماتو یې رڼا واچوله. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د کلاسي پلا مشر دارا خان جوګیزی د تلین غونډې مهال په خپل وینا کې وویل:
لیکن ددا یو کار وکړي، ددا یو جرأت وکړي، ددا خور کړي او ددا نور کو رضا شایع کړي چې نن چې دا یو سړی په کور کې نه وي، دا هغه ددا کور پښتا نن یې یو شتم روان کړی دی، نن یې یو کور روان کړی دی، دا په خپل کور کې ورکړي چې په دې پکې
د شوزو د کونو فعالې او د ارمان لونی خور وړانګې لونی په خپل وینا کې وویل چې زما ورور د خپلې کامی شاعري او مبارزې ترڅنګ د ولس انسازي هم کوله چې هغه ولس په خپلو کامی ګټو وپویوي.
ارمان په دې باور لاره چې په پښتونخوا وطن کې اوسېدلې هر سړی په خپل ځان کې د پښتني اقدارو، د پښتني ټولنې د رغښت لپاره یو سن اسه د نن پټ شیان خامخا لري. د هر چا د هغو پټ شیانو د ایزار کولو طرز جلا دی، د هغو پټ شیانو د رایستلو طریقه جلا ده. نو هغه د خلکو په منځ کې اوسېدل، د خلکو رایې اخیستل، ځوانان، سپین ږیرې، ماشومان اورېدل، د ده مقصد دا و چې هغه شیان چې د نن دب دي، د نن پراته دي،
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال مهیب شیراز د ارمان لونی د تلین غونډې مهال وویل چې هغه یو رښتینی مبارز و او د نوي کولو لپاره یې بې غرضه مبارزه کړې.
د کامونو په ویښتابه کې ډېری داسې کم د چانس موقع راځي چې کام ورباندې بې له څه متنازع مخالفت سره یو ځای شي، او په یو خلو ور باندې مثبت او د یووالي عکس العمل ښکارا کړی. دا ټول د دې شي عکاسي او غمازی کوي چې ارمان شهید یو رښتینی کامی مبارز وو. د نوي کهول لپاره د بېغرضه مبارزې یو داسې بنیاد کېښود چې د تل لپاره د تاریخ برخه وګرځېده.
د تلین غونډې ویناوال وایي چې ارمان روڼۍ د 2019 کال د فبروري پر دویمه په بوري کې تر یوې مظاهرې وروسته له ملګرو سره روانو چې د پولیسو د هغه وخت ځایي مشر عطاورمان ترین په وهلو وژلې. د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان روڼۍ تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی. دغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو خبریالان ته ویلي وو چې هغه هڅه کوي چې د ارمان لوړۍ کورنۍ ته انصاف ورسي. خو د ویناوال په خبره چې د ارمان لوړۍ د مړینې شپږ کاله ووتل خو کورنۍ ته تر اوسه انصاف نه دی ورکول سوی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تکل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری سبا یعنی د فبروري پر څلورمه د چین څلورورځنی رسمي سفر پیل کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن په خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر زرداری به په دې سفر کې خپل چینایي سیال دغه هیواد له وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او پر مهم اقتصادي موضوعاتو به خبرې ورسره وکړي. د چارو ځینې چینونکي بیا وایي چې د چین او پاکستان په اړیکو کې یو غټ چیلنج پاکستان کې پر چینایي وګړو د وسلوالو بریدونه دي. تفصیل راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری په 14 فروری د چین څلور ورځنی دوره پیل کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر ژی جن پینګ پر بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترهګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران به د نوي نړۍ والو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تنظر کې به سیمه ییز وضع او دوه اړخیزو همکاریو په حق له نظرونو تبادله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد پروفیسر جوال حق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولي او وایي چې د سمودره سره د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د بخوا په شان خې نه دی پاتې. خدا سي نه ده. هغه د وی پښتنې په جواب کې مشال رادیو ته ویل
the timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډیر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامیه د خپل کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړې ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پر ډېر خمو کړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه‌کاری بلنه ورکړي. دا سرمایه‌کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلای شي. زما په خیال دا دوره ډیره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډېرې وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې په خوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کیږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره ښې نه دي لکه په تېرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
dazano iqtisadi stunzul amala Pakistan pa iqtisadi dahlez um haga shan chatak kar unakro la kasanga che hila kela da karzuno aw projo stunzu hum di qatar tolo lo stunza dada che pachani wa gro pa Pakistan ke bya bya hamli ki us bada qatar bi che satar zardari do tasanga kanat war kai zaka che zamung pashan chinayan hum pa de puhegi che Pakistan pa amniyati paliso ke da mulki khalko ya siyasat madarano der waq nishta
the security policies in Pakistan
نقل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو 11 کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوال لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ،
جواندی خبرونی او تفریحی پروگرامونا ترتیبوی لامون سراوسی
تاسو دا وخت مشال ریډیو او اوریدونکو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې وسلوالو د پولیو کمپین د کاري ډلې د حفاظت پر چارو مامور یو پولیس سرتیری وژلی دی. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو هم نن د جمرود په بکر آباد سیمه کې د پولیو د واکسینی ډلې د امنیت لپاره پر ګمارل شوي پولیس والا عبدالخالق ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه ووژل شو. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې له نن څخه د پولیو یا ګزن د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو ورځنی کمپین پیل شوی دی. د شمالي وزستان به کورشي کډوال وايي خپل احتجاج پرون لاغه ورسته ختم کړل چې پوځي او انتظامی چارواکو د دوی د غوښتنو د منل کېدو ډاډ ورکړ. په بکخیل کې میشته د کډوالو د جنورۍ له یو دیرشمې راهیسي د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو د یو ماشوم د وژنې او د یو بل د ټپي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې او د مداخلې قبیلې یو مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر ګورالم پرون مخام پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې پوځي او انتظامی چارواکي پر نواتې ورغلي او د احتجاجانو غوښتنې یې منلې دي. په شمالي وزستان کې ځینو پوځي او انتظامی چارواکو هم مشال لیډو ته د خبرې تصدیق کړی دی. ټاکل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له سبا یعنی د فبروري له څلورمې څخه تر د اتمې نیټې پورې د چین رسمي سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې وویل چې ولسمشر زرداری دا سفر د خپل چینایي سیال شي جن پینګ په بلنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان کې پر چینایي وګړو خونړۍ حملې شوي دي. کراچۍ کې د چین کونسل جنرل د 2024 د نومبر پر 20مه په یو بیان کې له پاکستانه غوښتي ویل چې په هغه هېواد کې د موجودو چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او بل ژوبل دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر دا خبره مشال ته تایید کړې او ویلي چې پیښه نن ماسپښین مهال شوې ده. د یوناما په خبره په ډزو کې طالبان یو غړی وژل شوی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي دی. په عین وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي چې پلټنې روانې دي. او د سوریې په شمالي منبیچ خار کې نن یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي چې پکې زیاتره بزګرانې ښځې دي. په هغه خار کې کوردي ځواکونه له ترکی پلو ډلو سره په جګړه بوخت. د مشال ریډیو لن خبرونو سبب بل موجود سوریې یا شام موقت ولسمشر احمد الشرع ویلی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لا خوالی او د بشري او اقتصادي په بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکارۍ مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورونا جګړې پر مهال د بشر الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. پلازمینې ریاض ته د الشرع سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لری کېدو یو بل نخه انګیرل شوی ده. تفصیل د سفیولا ستانگزی پر رپورٹ کی.
احمد اشرا چې تیرونی د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. لا اشرا سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشرا د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشرا پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنې وروسته اشاره په یو بیان کې وویل موږ یو اوږده غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکي په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینې لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې وو چې احمد اشرا ته د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوا یې د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کاو د سوریې وروستي تحولات له نږدې څارل. په تېر هغه چې تېر ډسمبر میاشت د احمد اشرف په مشرۍ حیات تحریر شام وسله والې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک یې ترلاسه کړ. احمد اشرف او ورسره تړلې ډلې یو وخت له القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشرف په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولاني په نوم مشهور و متحده ایالتونو د لسو میلیونو ډالرو جایزه ای کیوه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره د جایزه لری کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت نه پرېږدي. خو له لویدي سره د اړیکو د خوالي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لری شوي. د دغو بندیزونو د لری کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاض ته د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو هدف تر سره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د فبروري پر 2مه په خوست کې د ډاکټرانو اتحادی او د پهنه ریاست ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شو چې لمخې به ډاکټران په خپل شخصي کلینیکونو کې له ناروغو خونکو د استادانو د کورنۍ لغړو څخه فیس نه اخلي. د اقدام لپاره له سمودی راسي خوستو ځوانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅې پیل کړې وې چې بل اخر ډاکټران دې کار ته تیار شول. خون کې وای دوی تنخواګانې کمې دي او د ډاکټرانو د فیس معافېدل هم دوی سره د ډېرې مرستې ځای نیسي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د ځوانو فعالانو او د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیې په ګډو هڅو او د ډاکټرانو په موافقه او رضایت پریکړه وشوه چې دوی به له ناروغو خونکو او د هغوی د کورنۍ لغړو د معاینې فیس نه اخلي او کتنه به وړیا کوي. د دې پریکړې د عملي کېدو او د پلي کېدو له بهیره د څار په خاطر د ډاکټرانو خپلواک اتحادیې او د پوهنې ریاست د چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته وویل
دا تړون د خوست نه ابتدا د افغانستان ټول ولایتي ته په غزیدو ده او په دې کې بغیر ډاکټر د فیس نه علاوه لابراتوري معاینات دومره چې د کوم ډاکټر مصرف کیږي اب وتر وخسته کیږي. د غوښو په بخش کې هم داسې شای دینه په عملیاتو کې یوازې په عملیاتو کې به دومره مصرف تر وخسته کیږي چې کوم په مغه باندې مصرف رچی. خو پیس په عموم کې به هر معلم ته هر استاد ته معافي.
بلدوی ته خون کې د ډاکټرانو لخوا د دوی د ناروغانو د فیسونو معاف کېدل یو ښه ګام بولي، خو زیاتوي په نورو برخو کې هم باید دوی سره مرستې وشي. یو تن خون کې رحمت الله راشدی وویل
دا اقدام مهم و ځکه د معلمینو معاشات کم دی، دوی او معاینات دا مهم دي. د نورو بخشونو نه موږ دا غړوند غوښتنه دي ځکه چې معاشات هم کم دی، په دغه نه د دوی د فامیل سرپرستانه او د دوی د فامیل خرچ هغه نه جګوي، نو په دا کې باید اقدام وشي.
خوستی خونکی د نړیوال ټولنې په بشری مرستو کې هم دوی ته د ونډې ورکول اړین بولي او زیاتوي دوی نشي کولای په دې تنخواو د خپل کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي. یو بل تنخواونکی عبدالوهاب نیکمل ویل
یو معلم په دا شپې ګو وزرونه ایس امکان نه لري چې خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته رسیدګي وکړي. دغه نن سره موږ نورم وختونه درو دلته خصوصي روغتونونه شول او ترانسپورت برخه شوله او بشری مرستې شولې. بشری مرستې چې کړلې کیږي د نورو هیوادونو څخه ځون سبب څخه معلوم وي.
بلخو بیا د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی د ښوونکو اړتیاو ته پام دی او د ډاکټرانو د فیس په شان په نورو برخو کې هم هغوی ته د اسانتیاو د برابرولو په لټه کې دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال خیرګل منګل ویل
د تور ته همدا ډول د مالیم نور ستونزې چې دغه هم موږ درکړي دي په وخت سره به د غو ستونزې ته موږ هم رسیدګي کوی او په دې هوکړه لیک باندې څه موده مخکې موږ تقریبا هڅې روانې کړې وې چې نن یې نتیجه الحمدلله مثبت تر وخته.
یاد دیوی په وروستیو دوه لسیزو کې ښوونکو د دوی د اقتصادي ستونزو له کبله په پرلپسې ډول له اړوندو ادارو دوی ته د تنخواو د لوړولو او هغوی ته د سرپناه او د آبادۍ لپاره د ځمکو د ویشلو غوښتنه کړې خو پوره نه ده عملي شوې. دا مهال د خوست په حکومتي ښوونځیو کې شاوخوا 15,000 ښوونکي د زده کوونکو په ښوونه روزنه بوخت دي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پېښور 400 مردان نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
په سوات کې عام خلک او عام کاروباریان شکایت کوي چې هلته ور بیا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی چې له کبله دوی په خبره د خلکو ورځنی ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی د لوډ شیډنګ ختمېدو غوښتنه کوي خو د وابډا چارواکي وایي د بجلی د تارونو د رغولو کار روان دی نو ځکه مرکزي حکومت برېښنا بند کړې ده. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
د منګوري په شادره وتکی کې د لوهارانو په مارکیټ کې کارکونکو هدایت الله چې ورسره ګڼ شاګردان هم کار کوي وایي چې د وسپنې نه ګټونه او جنگلي جوړوي خو د بجلی نشوالي له وجې د مشکلات سره مخ دی. دی وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ د تیرې یوې میاشتې راهیسې روان دی.
سار روزو او تقریبا کله د سار نه والا دریو بجو پوری بجلی نه کله ټول ورځ نه کله په ورځ کې درې څلور ګنټې نه کله کې بالکل په حساب موږ نه پوهه او وسو دا میا شو دي چې سار راځو د مازیګر پوری بجلی نه او مازیګر راشي بیا ګنټه نیمه یې ودل کی کارګر دی را سره او دا زموږ کوټه سپته د جیو ګورې ټول زموږ لندن چې نو په بجلی باندې دی او کارګر را سره دی هغه خپل پیسې غواړي کرایې را پسې راشي بل لا شي دل کی دا بل وستا سو ګورې څه تقریبا 14,000-15,000 روپۍ بل دی. بجلی نشته او بلونه نشته او زموږ لندن ډیر زیات ګډوډ روان دی د بجلی دلاسا.
منګور بازار کې د ترکانې کارکونکو اسماعیل چې د لرګونه پرنیچر جوړوي هم د بجلی نشوالي لوجې پریشان دي. دی وایي چې د بجلی نشوالي لوجې مزدوري خراب شوې ده.
د لمریم په اورس کې جوړو او چې بجلی نه وي دوه ورځې کله ولي کله درې ورځې کله څلور ورځې د بجلی دوی موږ ډېر زیات تکلیفي او بار بار چې د بجلی زی د ورځې زموږ په خلک دي څلور ګڼې پنځه ګڼې بجلی نه ډېر تکلیفي موږ زیات زموږ ټول کار د ترکانې کار دی بجلی کار دی تکلیف ته موږ ډېر زیات یو د بار بار سره وته کوي چې بجلی هم سوځي چې د بوزي بار بار زموږ نه کله کوم خپل وبد او خپل بجلی زموږ دوی موږ نه راځي بل کوم څه خد باندې راځي اوس زموږ په خل شپاره ضروري بل لاغله شپاره ضروري بل زموږ اوس.
بلخوا بازار کې رشید علي درزي چې د خپل دکان مخې ته غرمو ته په کرسي ناست دی وایي چې د ګرمۍ په موسم کې به بجلی نه وه اوس خو یخنی ده. بیا هم د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د بجلی جوړشري روان دی چې ورسره د دوی روزګار د نش برابر دی.
زمونږ کاروبار خو بیخي نشته ځکه چې په ورځ کې بدري جوړې نه ګنډلی کېږي نو په دې کې کارګر دي غریبانو ته شاته بچي دي کوړمی دی ورته نو هغه غریبانو هم څه کولی نه شي موږ هم څه نه شو کولی که جنریټر ولګو بیا فایده څوک نه ورکوي ځکه چې هغې منځل نقصان لات کېږي خرچي بېږي بیا
ادارې واپډا یو مشر د نوم نه خوځلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې یو اړخ ته د کار په نوم بجلی بندیږي نو بلخوا د مرکز نه هم لوټرینګ روان دی. په دا اړه وفاقي وزیر امیر مقام پیزاګټ کې د جنوري په 18مه نیټه میډیا ته وویل چې د بجلی لوټرینګ یې کم کړی. ملکن ډیویژن او سوات کې به سلیری ساتو کې درې ساعته د بجلی لوټرینګ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د پنشن اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او دوی ویلي چې د فبروري پر لسمه به په اسلام آباد کې د ټول پاکستان پر کچ کېدونکي احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت د 2015 کال پیله د پنشن اصلاحاتو په نامه د سرکاري ملازمینو په پنشن او نورو مراتبو کې د کمی اعلان کړی دی. ملازمینو د خپل معاشي قتل بدلی دی خو حکومت بیا ویلي چې د خرچونو کمولو لپاره دا اصلاحات اړین دي. تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د آل ګورنمنت امپلایز ګرین الاینس یا اګیګا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مشران وایي چې د فروری په لسمه با په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیې د اگزیکټیو کونسل غړي او د پرایمری استادانو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان ویل چې دوی دا اصلاحات ردوي او پر ضد د احتجاج لپاره تیاری نیولی دی.
اوس اسلام آباد کې چې د پینشن ریفارمز په حواله باندې کوم احتجاج کیږي دا غیر لپاره نن غونډه و د ټول خیبر پختونخوا تنظیمونو چونکه دا پینشن اصلاحات چې کم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي او راځي نو اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه په 10 فروری باندې دا غیر لپاره تیاری شروع په ټول ملک کې د خیبر پختونخوا ملازمینو نن ټول تنظیمونو موجود و داږي کا خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې او په 10 فروری باندې با د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنې د پارزي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په شپږمه په کراچۍ کې د فیوچر سمیت په نامه یو غونډه تویل چې د کال 2025 د پیل راهیسې با سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپل میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنت فند جوړي خو سرکاري ملازمین د خپل معاشي قتل بولي او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاري سکول پرنسپل نصر الله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغې له خپلو حقونو بې برخې نه کړي. نوموړي د خپل غوښتنو پاړه ویل
څومره اډ هاک الاونسز چې دی هغه د ریګولر پینشن کې شامل شي مطلب دا چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاونسز د پینشن نه کټ کړي. دغه شان زمونږ جی پی پانو دی و سی پی پن نوم ولې خه دې نو د دغه سی پی پن خاتمه دی وشي اغه جی پی پن دې بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د ګریډ مناسب ستنخواه یې سکټ کیږي اغه د هغه په جی پی پن کې جمع کیږي او پاغه باقاعده انټرست راځي. سرکاري اداري چې دی د هغه نچکاری چې دا پرایوټایزیشن روان دي نو دا سلسله دې بند کړي.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22مه او 23مه هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی دوه الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه ویل
تر مخام پورې منګ دی کې ټول سرکاري ملازمین موجود هو ته حکومت د طرفه اس قسمه د مذاکرات او خبره یادا سیس غرانه لنګي انتظامی خپل کوشش کولو چې جو روډ بند او انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي مذاکراتي او اون پکو شو هغه سپیشل سیکټری فائنانس سره چونکه هغه چیر ما ته صرف دا ویل شي چې دا ډیمانډز نوٹ کا نور فیصله به مشران کوي او بیا به راغواړي. نو بیا په 23 تاریخ باندې هم ملازمین راووتل بیا په هغې باندې ډېر بدترین شیلنګ وشو. دا شیلنګ ما نتیجه کې احتجاج چې اون هغه پوسپون کړی شو تر مازدیګر.
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلې خو د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلي وو چې د پینشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خواو شاد د 100 بلین روپو بوج چي. نوموړي زیاته کړې وه چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ودې لپاره د حکومت د پراخ استراتیجۍ یو برخه ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په سواد کې د بوټو د فارمونو کاروباریان وایي سکال د موسمي بدلونو بیا د ګرانۍ له وجې د میوادارو او نورو بوټو په لګولو کې 80% کمی راغلی دی. دوی زیاتوي له دې سره سوداګر او کروندګر دواړو ته مالی تاوان رسی. بلخوا د سوات د زراعت محکمه وایي په ارزانه نرخ خلکو ته بوټي او د هغو د کرلو مشورې ورکوي. نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي.
د سوات په منګلور کې د بوټو نرسري مالک ډاکټر فضل ربی چې په زراعتو کې پی ایچ ډی کړې ده وایي چې دا وخت ټول سوات کې 80 نه زیات د نرسري پرمونه دي. دغه کې کاروبار کوونکو د کرونو روپو په لګښت په زرګونو بوټو ایښو دي، ولې د موسم بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې سخت کال د میوادارو بوټو لګول ډیر کم شوي دي.
نن سبا یا د تیر دوه درو کارونه چې موږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټایم کې، مطلب موږ په کار په دسمبر کې دی یا په نومبر کې دی او هغه شي په مارچ کې، نو دغه د وجنه یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو، ځکه په دسمبر کې په کار یا په مارچ کې وشي، په مارچ کې تخم راخیږي یا ټول سخاشي یا چې موږ کم کټینګ لګولې هغه سخاشي، نو دغه د وجنه زموږ سره چې څونه پیداوار نو باغې باندې ډیر غټ اثر پروت دی. بل چې کله په مارکیټ کې کم شي نو اټومیټیک خبر چې ګران شي، نو هلته به زمیدار نه اخلي. نو د دې دواړو د وجنه تقریبا زموږ په سیل کې یا په ټوټل آؤټ پټ باندې زموږ تقریبا داسې 60-70% اثر پروت دی.
د دیرتي مرګري میوادار بوټي خرڅونکو علمزیب خان وای چې هر کال به د سوات نه میوادار او ځنګلي بوټي خرڅه پاره وړل چې دیر، چترال، ملکند، باجوړ او خوښه سیمو زمیدارو به ترې وړل. اوس دغه روزګار ډیر کم شوی.
موږ فروټ بوټیم ټول وړو، لکه اوس خوبانه، شلتالو، الیچا دا مړو او دا ځنګلي بوټي مړو. ځنګلي کې دیار او زیتون او کاچل، کایل، دا ټول قسمونه موږ دیز نه وړو، سرویم دیز نه وړو. دلته دا داسې مارکیټ و چې دلته به موږ رالو، نو دلته به اکثر ګڼه ګڼه به، لکه سرکاري ټنډرې به هم شوی وي او باغونو والا به مال وړه ور طرف ته مال لوانو. سکل دا مارکیټ بیخي خوشې پروت دی. داسې زموږ د تیمرګری مارکیټ هم دی، هغه کې نور کله به موږ لکه اوس مطلب موږ به دیز نه ډېر څلوېښت ګاړې مال وړو، سکل دار سیزن قابو ختم شو، ما درې ګاړې مال ټول نه دی وړی. وجه دا ده چې دا د خشکې وجه ده او دغه وجه باران تقریبا درې میاشتې وشي ځینې دی شوی. تیر کال چې 100% سکل دغه 25% کار هم دغه نه کم دی.
د سوات تحصیل کابل کوزی بانډی مشتاق خان چې د بوټو پارم نه د زیتونو بوټي واغستل وایي چې د موسمیاتي بدلون له وجې بوټي که ښه نه لګي نو ورسره د نرسرۍ نرخونه هم پورته شوي دي.
موږ خو دا بوټي په دې ځنګلو پټو کې لګو، خو لکه لاغستونه وتی دي، ځکه مطلب دا چې حکومت له طرفه په دې کې نه یو قسمه مرسته نشته. پخوا چې کوم په 2000 نه مخکې وو، نو حکومت په دا خونان بوټي امرا کول کې کار سپیردار هر څه نه پای کې دا وستې څه ځنګلي دي، نه دا له هغې مرستې له وجې نه شوي ده. خو هغه بهر ملکونو مدد کړی یا پاکستان کړی ما ته پته نشته، خو پوره مدد شوی دی. اوس ما دا خونان واغسته په 1500 روپۍ یو بوټی دی، او وایي چې په کلایمیټ چینج کې دا له ټول نه ښه فایدهناک شی دی. خو لکه اوس زما له دغه خونه دی چې زه له دې نه ځنګل ولګوم، نو پکار دی چې په دې کې حکومت زموږ سره مرسته او زمنګا په دې کې مدد وکړي.
د زراعت پوهان او د پارم مالک ډاکټر پدری ربی وایي کچری بوټي او ځنګلونه په خپل مقدار کې اونې لګي، نو دې سیمې ته به ګڼ شمېر ستونزې جوړې شي.
نو که ونه لګي نو یو خو به زمونږ د سوات 20-25% چې کم خلک دي هغه خو به متاثره شي هم، خو نور به هم زمونږ د سوات د ماحول یا د ګیر چاپیره چې کم واورې بارانونه و به ډېر زیات کم شي، ځکه چې سونه پورې بوټي سیوا کېږي دونه به د ماحول خط کېدو طرف ته ځي. او که ونه لګي نو دا به نور هم بد طرف ته ځي. باران به نه وي، ځکه دا اوس فروری تقریبا شروع ده، په غرونو باندې واوره نشته. د دې د وجې نه زمونږ سره د ټولو نه زیاته کمی د اوبو په شکل کې را روانه ده، زمونږ به اوبه کمه شي. د دې حل دا دی جی چې موږ زیاتو نه زیات بوټي ولګو، کوشش دا وکړو چې د ځنګلي په ځای میوادار ولګو، ځکه چې دا غو د اوبو ضرورت هم کم دی. بل موږ له ډبل فائدہ راکړي، یو هم موږ له په موسم په مد کې هم فائدہ راکړي، د موسم په خوالي کې، بل زموږ له فائدہ راکړي چې موږ له میوه راکړي، میوه خرڅ شي نو آمدن هم راځي.
د سواد د زراعت محکمې مشر ډاکټر روشن علي مشال ډېرو ته په دغه اړه وویل چې دوی په زرګونو بوټي کروندګرو ته په ارزان نرخ ورکوي، خو بیا هم نور ضرورت شته او دوی سره هغه رنګه وسیلې نشته. دی وایي چې کروندګر دې د زراعت پوهانو په مشوره د موسمیاتي بدلون مطابق نوي بوټي ولګوي. د سواد د زراعت محکمې غړي کروندګرو ته په دا اړه مفت مشورې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په پیښور کې په وروستیو کې د یو تاریخي سینما چې ناز سینما نومیږي د هغې د ړنګولو چارې پیل شوي دي. د سینما له ړنګېدو سره نه یوازې د ښار یو تاریخي ودانۍ له منځه د تلو په حال کې ده، بلکې تفریح او کلتوري څلې هم ورانېږي. نه یوازې ناز سینما بلکې د پیښور او خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم یو شمېر سینماګانې یا خو ورانې کړل شوي دي او یا هم تړل شوي دي. د چارو ځینې پوهان دا یو لوی کلتوري زیان بولي. په دې اړه د خالدی نیاز رپورټ اورو چې د پښتو د یو فلم لیوا ډایلاګ په لیکي.
مینه خو زه تاسو ته ځل نه کوم، خو پښتانه چې باندې د حیا په بند باندې دی.
عشق یو پاک جذبه ده، عشق یو عبادت دی، عشق یو نور دی. زکه دې عشق ته عشق نه
کلہ بالا حصار سرویس دی ناز سینما کال نولس سوا دیرشم کی جوڑ کرل شوی وا چی اول با پکی د خلکو گن گنوا. د ناز سینما منیجر محمد نعیم وائی خلق سینما تا ناراضی او خرچی سیوا دی، د بجلی بلونا زیات راضی او آمدنی کم دی. چی لوجی مالک دا فیصلہ اکڑا چی ناز سینما ختم کرل شی. د ناز سینما منیجر ترمخا نننا سوکا لوڑان دی با د سینما کاروبار خو خلق بازیا تشمیره کی راتلل، ولی کرونا وائرس دوران د دوی کاروبار تا ډیر زیان رسیدلې دی.
پنځه کاله پہلو خو یو بیماری مسله وجه کرونا رالو، هغه ډیر کاروبار تبا شو. او بعد کې بیا ضرورت ضرور ډیر کم شو دي. کمی پرډرو سرانو هغه تقریبا هغه ډیر زیات نقصان شوی دی. په پښتو فلم خو یو سرکټ ختم شو دی، یو کې پی کې سرکټ او کنه دی مردان بوهارد بنو
کسوم. د ناز سینما منیجر کرونا وائرس او د خلکو نه راتک د سینماګانو بندیدو وجوهات بولی، ولی د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار نیک خان وای د پښتو ژبې فلمونو کې یکسانیت وی. دغه فلمونو کې د ډایرکټر پزی د سینما مالکانو رائے ته اهمیت ورکولی شي.
سینما اونرز ډیکټیشن ورکوي او ورته وی چیرته صبح په فلم کې آئٹم سانگ اچھوئی، دا چرسو گانا با پکی اچھوئی، دا باران گانا با پکی اچھوئی، بیا با پکی تاسو دا فلا فلا دا دا آرٹسٹان اچھوئی، دا فلم سٹارز با پکی اچھوئی، دا با کاسٹ کوئی، او دی دا با ٹوپائی کا گئی گئی، دی دا با غڑ غڑ بریتون لگوئی، دی دا با وسطہ ورکوئی، دی دا با سادر اچھوئی، دا غڑ ڈکٹیشن ورطا ملاوی گی، نو پدی کی با سوال دا پیدا کی گی، چی دا ڈریکٹرز کریٹیویٹی کم دیتا لڑا، دا غا اتھارٹی کم دیتا لڑا. زمونږ په فلم کې یکسانیت ډیر زیات دی، زمونږ په سکرپټ کې یکسانیت دی، همغه ډز ډوز دی، همغه اکشن دی، همغه وایلنس دی پکې. او بل دا چې زمونږ کوم فلم سٹارز دی هغوی ګیټ اپ سیم وی.
دا چې پیښور کې خلک ولې د سینماګانو مخ نه کوي په اړه شمس الهادی وای د پښتو ژبې فلمونه د پښتنو د کلتور نمائندګي نه کوي. دی وای د ټولو فلمونو یو شان کہانی وی، د سینماګانو ماحول داسې نه وي چې خلک ورته لاړ شي او فلمونه وګوري. شمس الهادی ترمخه کال 2016 کې پیښور کې یو فلم سینما کې کتلې وو چې لرستۍ د سینما مخه نه ده کړې. د زیاته کړې ده د سوشل میډیا او موبایل راتګ سره هم خلکو سینماګانو ته تګ پریښو دی دی.
په ټیک ټاک باندې نه شارټ شارټ فلمز جوړیږي لوکل لیول باندې، هغه فنی وي، هغه سیریس وي، هغه کې ښه کنټینټس وي. د دې نه علاوه فیس بک یا یوټیوب وغیرہ خلک یوز کوي، نو هغه ته متبادل انټرټینمنټ ذریعہ ملاو دي. زما په دې وجه باندې نه صرف کومنګ خپل پیښور کې وګورو، بلکې اوورآل وګورو نو په ګلوبلی په دې انډستری باندې راغې یو ډیر امپیکټ ورزیدلې دی نیگیټیو.
نیکان وای د پیښور سینماګانو کې د سہولتونو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده. نوموړې وای سینماګانو کې جدید ټکنالوژي نه ګټي ترلاسه کول پکار دي چې د خلکو توجه ترلاسه کړل شي.
زمونږ د سینما حال چې کوم حال دی هغه ډیر بد حال دی. زما فلم ریلیز شوی نو زه ډیر په شرم باندې لاړم، ځکه چې د سینما چې کوم کنډیشن و ډیر زیات خراب و. زه چې بیا کیناستم نو د کورسو حالت ډیر زیات خراب و. زمو چې غیر چاپی رقم دیوالونه هغه ډیر زیات غندو، ماحول ډیر زیات غندو، سکرین چې کم لګیدل و هغه باندې د فلم پتن لګیدا چیرې دا سدی لکه ښکاریدم نه خبیا دی کی زمون چې کوم اډینس ته هغه سره لکه مطلب دا پورا ازادي وا چې هغه کڅوک سیګریټس کی کڅوک چرس کی هغه لګیاو دومره لږی جوړ کړو چې سکرین د سره ښکارې دون دغه وجوهات چې زمون فلمونه تباشو
د فن سره تړلی پوهان وای کچری د پښتنو کلتور او ځوان کول دلچسپي مطابق فلمونه جوړ کړل شي سینماګانو ته جدید ټکنالوژي ورسول شي د سینماګانو ماحول ښه کولو سره نوی ټیلنټ ته هم موقع ورکړل شي نو ممکن ده چې راتلونکي کې خلک د سینماګانو مخ وکړي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروي
په دوه نیمو بجو،
باډیوي
په درو بجو،
د مشال ریډیو بی مجله
په څلور نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.